تلاش بکنه از لحاظ سیاسی، از هر لحاظی که باشد توبره به دست بیاره.
تشکر جناب اسدالله والوالجی، کارشناس مسائل سیاسی، دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، و همچنان جناب جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی، که در چند دقیقه برنامه از طریق تلفن با ما بودن. و تشکر از شنونده های عزیز که تا به حال برنامه زیر آسمان کبود را دنبال کردین. یک ساعت دیگر هم از این برنامه باقی مانده. در ساعت دوم در رابطه با این صحبت میکنیم که توافقنامه مرحله نخست انکشاف بندر چابهار پس فردا هنگام سفر صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان به ایران امضا خواهد شد. چابهار چه تاثیر روی اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ اما پیش از اینکه بحث را شروع بکنیم، سرویس خبری را داریم. خبرهای افغانستان را رحمت الله افغان پیشکش میکند.
و سر که هم د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دور ځنی سفر د قطر پلازمینه دوه ته روان شو. په کابل کې د پاکستان سفارتوي د راتلونکو میلادي میاشتې لپاره به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له بندر څخه د تیرېدو اجازه ونه لري. او د جورجان چارواکي وایي چې په واده کې د ډزو له امله دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی رسمي سفر د قطر پلازمینې دوهې ته روان شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی دغه سفر د قطر د امیر په بلنه کړی.
د افغانستان ولسمشر به د قطر له امیر سره د هغوی له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. په قطر کې د قطر د سوداګرو سره لیدنه لري. همدارنګه به ولسمشر د افغان سوداګرو سره هم د دوی پر مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی مینپال زیاتوي په دغه سفر کې له ښاغلي غني سره د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر ملتیا کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له بندره د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقدام د کرښې دواړه غاړو ته دوران کارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی.
تر موږ د اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې ملګر اورانه نقصان د پاره زی او دلته هم راځي او د ډیر زمان وخت نه د افغان دولت هم د ګیله د جرالتي نه خلک راځي. نو موږ دا په دې سټیپ واغستو چې دا دغه خلکو نور اتل چې کوم دی هغه بن شو. دا د دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کې
د اقدام وروسته له هغه کېږي چې پاکستاني ځواکونه یو نوی وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونه یې مخ ونیوله او ورسره د تورخم لاره هم د څلور ورځو لپاره بنده شوه. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین د اقدام د سوداګریزو چارو په زیان بولي. او د جوجان چارواکي وایي چې د پاڅون کوونکو د ډزو له امله په یو واده کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د جوجان د والی وین محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیرش په د منګیجک ولسوالۍ په قرچغنوی سیمه کې شوې ده. ښاغلی غفوري زیاتوي په ودونو کې ډزې بندې دي او پولیس مکلف دي چې مخنیوی وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
پاکستان اعلان کړی چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی. تحلیل کوونکي وایي د پاکستان دغه اقدام کولی سي د اټومي عرضه کوونکو په ډله کې لانجې ولاړې کړي، ځکه چې په دې ډله کې د هند غړیتوب غوښتنه هم سوې ده. دا ډله چې 43 غړي لري ژمن ده چې د اټومي موادو د صادرولو او لېږد په مخنیوي سره د اټومي وسلې د جوړولو او خپراوي مخه به نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ټینګار وکړ چې په دې ډله کې د نویو هیوادونو د غړیتوب لپاره باید بې توپیره اصول ایجاد سي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه کې د یاغي ډلو پر خلاف د ګډو هوایی عملیاتو لپاره کړې وه. دغه یاغي ډلې د سوریې د قواو پر ضد جنګیږي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په مسکو کې یوې غونډې ته وویل دغه ګډ عملیات باید هغه کاروانونه په نښه کړي چې له ترکیې سوریې ته وسلې او مهمات لېږدوي.
موږ له روانې چهارشنبې د روسیې هوایي ځواک او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف ترمنځ د ګډ اقدام غوښتنه کړې ده چې د جبهة النصرة او نورو غیر قانوني پوځي ډلو پر خلاف چې په سوریه کې د اوربند ملاتړ نه کوي هوایي حملې پلان او ترسره کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کیربي پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل د مسکو او واشنګټن د ګډو عملیاتو دا پیشنهاد به عملي نه سي. کیربي وویل امریکا په دې باور ده چې د روسیې د ولسمشر بشار الاسد حکومت تر ډیره له هغه اوربند د سرغړونې مسؤول دی چې د فبروري پر 28 نافذ سوی و. وروسته له هغې چې روسیې په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې خپله پوځي مبارزه پیل کړه، واشنګټن یو په وار وار په سوریه کې د ګډو عملیاتو وړاندیز رد کړی دی. په هغو مظاهرو کې چې د اپوزیسیون لخوا په قزاقستان کې رابلل سوي پولیسو په څو ښارونو کې په سلګونو خبریالان، مخالف سیاستوال او مظاهرچیان نیولي دي. اعتراض کوونکي په پراخه پیمانه د دولتي کرنیزم ځکو د خصوصي کېدو مخالفت کوي. دغه اقدام بهرنیانو ته زمینه برابروي چې دغه مځکې تر 15 کلونو د زیاتې مودې لپاره اجاره کړي. د حکومت د ځپونکو اقداماتو په لړ کې په پلازمینه استانا او نورو ښارونو لکه الماتی، قراغندي، اورالسک، چیمکند او نورو کې په لسګونو خبریالان نیول سوي دي. پولیسو د ښارونو مرکزونو ته نږدې په میدانونو او کوڅو کې تر زور زیات سیاسي فعالان او نور کسان هم نیولي دي. ځینې خبریالان له دې جملې د انټرفاکس آژانس او د ازادي راډیو د قزاقي څنګ څو تنه ژورنالیستان تر څو ساعته توقیف وروسته خوشي سوي دي. په قزاقستان کې انټرنیټي پاڼې له دې جملې یوټیوب او فیسبوک هم بندې سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي د دغه تړون 28 غړي هیوادونه په ګډه سلاسي وي چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو بیا له روسیې سره غونډه وکړي. خو روسیې چارواکي په نږدې راتلونکي کې د ناتو او روسیې د شورا د کومې غونډې احتمال نه ګوري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل د دغه تړون د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي دوه ګونی سیاست خپل کړي، یعنی له مسکو سره د مذاکرو له دوام سره سم د روسیې د غوښنو په وړاندې د خپل دفاع غښتلي کولو ته هم ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه د ناتو او روسیې د شورا د بلې غونډې د جوړولو هڅې او پریکړه به هم وسی. دغه شورا په 2002 میلادي کال کې ایجاد شوې ده، خو په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته د دې شورا غونډې وځنډېدې. او ژغورونکو د مدیترانې سمندرګي له اوبو د مصر هوایي شرکت د نسکورې سوي الوتکې د مسافرو د بدن ځینې برخې، بکسونه او سیټونه موندلي دي. په راپورونو کې ویل سوي تر نسکورېدو مخکې د دې جټ الوتکې له تشناب څخه لوګي وچاتېدل. د پلټون کې کارکوونکو د اسکندریا له شمال څخه 290 کیلومتره لرې په اوبو کې د الوتکې د معلوماتو ثبتولو پالې یا تورې بکسې پسې پلټنې پیل کړې دي. دوی تمه لري د دې بکسې په موندل کېدو سره به څرګنده سي چې د پنجشنبې په ورځ دغه الوتکه ولې ناڅاپه نسکور سوه. چارواکي وایي په دې الوتکې کې سپاره ټول 65 کسان مړه سوي دي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19. په کندهار کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 18. په مزار شریف کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي دی، تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام های دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. توافقنامه مرحله نخست انکشاف بندر چابهار پس فردا هنگام سفر صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان به ایران امضا خواهد شد. چابهار بندری است که افغانستان را بدون وابستگی به پاکستان به بحر وصل میکند. کابل امیدوار است که با باز شدن این راه وابستگی تجارت افغانستان به پاکستان تا حد کاهش یابد. حالا بندر کراچی نقطه وصل افغانستان با بحر است، اما برای دستیابی به کراچی اموال تجارتی تجار افغان باید صدها کیلومتر را در داخل خاک پاکستان منزل بزند. در بعضی موارد تجار باید از 7 خانه رستم بگذرند، آن هم اگر زد و بندهای سیاسی باعث بسته شدن این راه نشود. فاصله بین چابهار تا کابل که مرکز تجارتی افغانستان است کمتر از فاصله بندر کراچی تا پایتخت افغانستان نیست، اما چابهار فقط راه دیگری را برای افغانستان به بحر باز میکند. افغانستان دیگر تنها به تصامیمی که در اسلام آباد گرفته میشوند وابسته نخواهد بود، هرچند به نظر نمیرسد که چابهار در کوتاه مدت بتواند برای تجار افغان به بدیل بندر کراچی مبدل شود. حالا هند که بندر چابهار را برای افغانستان میسازد از این بابت چی سودی میبرد؟ آیا تنها در فکر انزوای پاکستان است یا اهداف دیگری هم دارد، از جمله دور زدن پاکستان و باز کردن راه برای اموال تجارتی خود از همین طریق به افغانستان و سپس آسیای مرکزی؟ در کمتر از یک ساعت دیگر که از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده روی همین موضوع بحث میکنیم.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تول ټاکل شوې ده چې د رواني دوشنبه په ورځ د افغانستان، هندوستان او ایران مشان د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي. دا بندر همغه راز چې د هند لپاره چې نږدې $100 میلیون پرې لګوي مهم دی، د افغانستان لپاره لا زیات اهمیت لري. دا بندر به د پاکستان د کراچۍ پر بندر د افغانستان اتکا کما کریاو یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې د واردات او صادراتو په برخه کې به هغه ستونزې لګې شي چې ځینې وخت یې پاکستان د دوی د مالونو په لاره کې پیښوي. تیره میاشت هند د بیړۍ چلونې وزیر وویل چې دا پروژه به د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې بشپړه او استفادې ته چمتو شي، یعنی تقریبا یو نیم کال وروسته. هند به په چابهار بندر کې د دې لپاره چې د بیړیو لنګر ځایونه د څو هدفونو لپاره پر یوه کانتینری ترمینل بدل کړي څه باندې $15 میلیون ولګوي، او په پام کې لري چې د دغه بندر دوه لنګر ځایونه د 10 کلونو لپاره اجاره کړي. حاضر دمه په دغه بندر کې ستري باری بیړۍ لنګر نشي اچولی. د دې بندر له لارې به هند پر افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرات وکړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لوی سلاکار او د افغانستان د ملي متشبثانو د بورډ رئیس الحاج رحمدین حاجی آغا، د اقتصادي چارو متخصص عبدالله واحد یار، او د غرض د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر غلام حبیب روسترا. تاسو اوریدونکو ته به هم موقع درکو چې د خبرونې په لړ کې له موږ سره تماس ونیسئ، ټلیفون را وکړئ یا د سکایپ او یا هم د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسئ.
بله، چشم برای پیام های شما هم هستیم و تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما بتوانین نظریات و گفتنی های خود را با ما و مهمان ها در میان بگذارین، و همچنان اگر سوال دارین از مهمان های ما بپرسین. شروع میکنیم با جناب رحمدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاقهای تجارت و صنایع و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان. جناب حاجی آقا، چابهار برای افغانستان و برای تجار افغانستان چقدر مهم است؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از ما نیک او توده سلامونه د آزادی درجو دلاری کم هغه رادیو چې واقعا هغه ډیر مثبت او د خلکو خبري و خلکو ترسې د رادیو د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګه د ازادي رادیو اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم.
سلامت اوسې
استاد. ستاسو د سوال د جواب په مقابل کې باید وایم چې چابهار بندر د افغانستان د پاره ډیر مهم او ارزښناک ده. زه باید ارزونه وکم چې چابهار بندر البته یو نه دوه نه درې ځلې ما د لژدینه لیدلی دی او مطالعه کړی دی د افغانستان د مختلفو ولایاتو د مرکزی، شمالي، شرقي، جنوبي د تاجران په شمول، همدارنګه د مختلفو تجارت د وزیرانو په شمول البته موږ د چابهار څخه لیدنه کړې دي. بل خبره چې زه باید ارزونه وکم هغه دا دی چې چابهار د بندر څخه تر افغانستان تر سرحد پوري، یعنی چې نیمروز ولایت کېږي، تر دې ځای پورې زه په موترو سړک کې هم راغلم او دا سړک می هم مطالعه کړی دی. بل دریم خبره چې باید سر سونه وکم چې د نیمروز د ولایت څخه د تاجرانو په شمول موږ همدارنګه زابل، زایدان و بلاخره چابهار ته هم تللیو. د دې د پاره چې البته دا دومره ولی هیلتونه یې درلود، هیلتونه یې دا و چې په البته هغه وخت چې ډاکټر صاحب انورالحق هادي وزیر تجارت د افغانستان و، د چابهار مشر یا رئیس یا والی افغانستان ته راغلی و، په افغانستان کې د دې دپاره چې تاجر تشویق کی چې چابهار سرمایه گذاری وکړي، دلته یو ستر غونډه ترسره سو او دوی ځینې وعدی د افغانستان سوداګرو ته ورکړه. موږ د دې لپاره چې دا موضوع وڅېړو او مطمئن سو چې آیا دا خبرې رښتیا دي که درواغ دي، د دې لپاره مو البته څو ځلې سفرونه چې البته
د مختلفو په چابهار کې د افغان سوداګرو د پانګونې په ارتباط به هم خبرې وکړو لږ وروسته، خو اوس په لومړی په همدې موضوع ته یو څه تم شو چې چابهار واقعا لکه څنګه چې ځینې خلک وایي چې یو متبادل دی کراچۍ د بندر لپاره، د افغانستان لپاره البته، او که نه دی آیا د افغان سوداګرو مشکلات واقعا هم دومره ورسره کمیږي او په پاکستان اتکا ختمیږي او که نه ختمیږي؟ په دې اړخ به خبرې وکړو. د اقتصادي چارو د متخصص ښاغلی عبدالله واحدیار نظر به مو پوښتو. واحدیار صاحب، تاسو فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام کوم ګران ملمت تاسو ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د چابهار بندر یو د اساسي موضوعاتو نه ده چې حکومت دې ته متوجه شوی ده چې باید په دغه بندر باندې تر هر څه نه زیات کار وشي. د چابهار بندر څو خوبیانې لري. یو دا ده چې د افغانستان لپاره یو ستر بدیل کېدای شي. اوس د موږ ټول تجارت، ټول اتکا په پاکستان باندې ده. د موږ اموال چې صادرېږي ځي پاکستان ته، د بیا وروسته په پاکستان کې د کراچۍ بندر کې په پاکستانی برانډ باندې د اروپا، هند، نورو هیوادونو ته د صادرېږي. دا یو مهمه مسله ده. د افغانستان لپاره د چابهار یو ګټه بداوي چې دا د افغانستان خپل برانډ یا خپل نوم یا خپل تولید به مستقیما د افغاني تجارانو په لاس باندې د افغانستان نځي او نور هیوادونو ته به دا صادرېږي. بل مهم مسله په چابهار کې دا ده چې موږ به اوبو ته لاره پیدا کړو. په زمن کې مونږه کوای شو چې د دغو بول لارې مرکزی آسیا هیوادونو، اروپا ته، خپل اموال هندوستان ته مونږه خپل اموال صادر کو. یوازنی دلچسپی د هندوستان د هیواد داده چې غواړي چې د افغانستان او د هندوستان او د ایران د ترمنځ دغه روابط کوم چې د پاکستان په منځګړیتوب تر سره کیږي، تجارتي اړیکې غوړ چې د مستقلی کې، د دغه لپاره دوی زیات کوشش کوي چې دلته سرمایه گذاری وکړي. تاسو وګورئ چې د په ډیرو مواردو کې هندوستان دې ته اړتیا لري چې د افغانستان نه مال واخلي. کله چې دا د پاکستان له طریقه ځي، نو پاکستان افغاني تجارانو ته په دې کې غټه ستونزه ده. بل مهمه مسله د چابهار هغه دا ده چې د افغانستان اقتصاد ورسره په پښو درېږي. تاسو وګورئ کچیرې هغه بیلنس چې مونږه صادراتي بیلنس چې د پاکستان سره اوس لرو تقریبا ډیر د رکود په حالت کې ده، هغه د افغانستان د اقتصاد لپاره بسنه نه کوي. چابهار به یو د هغه بدلونو نه وي چې د افغانستان حکومت په هغې باندې وکولی شي چې تجارتي حساب وکړي. کله چې جیو پولیټیکل ریسک واقع کیږي، بیا د اقتصاد ټول تیوریانې ناکامي. جیو پولیټیکل ریسک دا اوس موږ د پاکستان سره لرو. سیاسي تشنج کله چې دا رامنځته کیږي، نو ټول د اقتصادي قراردادونه هغه په ټپه ودرېږي. تاسو وګورئ موږ د ترانزیت تړون لرو د پاکستان سره، د نه عملي کوي. ولې چې دلته یو سیاسي تشنج رامنځته شوی، دوی اوس په هر رقم چې د مونږه تجاران زوروي او نه پرېږدي چې زمونږ اموال نورو هیوادونو ته صادر شي. یوازینی مارکیټ د افغاني تجاران لپاره متاسفانه د پاکستان مارکیټ ده، چې له دې طریقه دوی خپل اموال
تشکر به شما. برمیگردیم روی ازی هم صحبت خواهیم کرد که مشکلات را که امروز افغانستان با پاکستان در بعضی موارد در قسمت تجارت درگیرش میشه چقدر تضمین وجود داره که چون این مشکلات در از طریق ایران هم رخ نده، ولی به هر حال به این موضوع برمیگردیم. حالا جناب هاشم سرش که از شنوندگان رادیو آزادی از طریق تماس اسکایپ با ما هستن، جناب سرش که بفرمایید. سلام علیکم.
عرض سلام دوباره دارم، احترام سلام به شما و میهمانان محترم.
سلامت.
ما یک پرسش دارم که این پرسش یقینا در ذهن هر افغان است، جوابش می خواهیم از میهمانان محترم داشته باشیم که این بندر چابهار چقدر در تقویت و انکشاف زیربناسازی در افغانستان میتونه کمک بکنه، برای از اینکه که ما شاهد هستیم در 16 سال گذشته سیل دلار آمد ولی هیچ کد افغانستان زیربناسازی نشد. تا زمانی که زیربناسازی در درون افغانستان نشه، ما از هر کشوری که شکایت کنیم فریاد بکشیم، فکر کنم فریاد ما را ناشنیده باقی خواهد ماند، چون ما ناتوان باشیم. همه کشورها برای زیربنا هستند. حالا ما منعیست یک کشوری که زیربنا نداریم، این کشورهای دیگه که در بندر چابهار تجارت و بزنس میکنن، اینا کلشان دارای زیربنا هستن، دارای تکنولوژی هستن، قدرت های اتمی هستن. الان ما هیچ کدام از چیزها رو نداریم. آیا در تقویه زیربناسازی و ایجاد زیربناسازی بندر چابهار ما را کمک قاطع خواهد کنه یا نکنه؟
سیده مننه،
تشکر جناب سرش صاحب. خب این مسئله را تا لحظات بعد با مهمانان خود در میان خواهیم گذاشت. اجازه بدین چند تا شنونده دیگه هم از طریق تلفن منتظر ماندن، با اینا هم صحبت بکنیم و بعدا به مهمانا برمیگردیم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام حاجی صاحب عظیمی.
تشکر زنده سلام صاحب خواهد ازوان درکی و سلامونه تا تا سامکار تا و ملمانو تا اولانده کنم خدای دیو که جول او رو بسید. خبر خدا خدا سروان صاحب که در شابهار بندر آیا لملمانو نمی سوال داره چه شابهار بندر کوله چی چی در پاکستان زیوهی ولی و سمونگ تاستا معلومه دا که زمانگ اوله دی که زمانگ پلاستیکی شایان دی او که کما دوایه دا دوا دا ارسا چی ندی توره له پاکستان را واردیږي. آیا موږ کولای شي چې دا د پاکستان ځای ونیسي او موږ له پاکستان نه د احتیاجي نه خلاص شي؟ دغه یوه پوښتنه نه
سیده وطلع. سیده قسم په دې خبرې وشوې یو متبادل دی. خو خیر، بل اوریدونکی هم د سکایپ له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو لطفا راډیو ټیټه کوي خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وطن دوست صاحب.
تاسو ته او مرزبان صاحب او تکنیکی همکاران او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
جناب وطن دوست صاحب بفرمایئ، خوش آمدید به برنامه.
اول ما می خواستم امی دوست ما که یک سوال به جای کرد، گفته که بندر چابهار نمی فهم که بنی اقتصادی را تقویه میکنه. من فکر میکنم نه، دقیق برنامه رو متوجه نشده بودن. بندر چابهار به خاطر تقویه بنی اقتصادی افغانستان نیست، یک راهی است که افغانستان به اون طریق میتونه از وابستگی سیاسی تجارتی پاکستان خلاص شوه و اموال خود به داخل افغانستان بیاره، که بسیار کار خوب است که تجارت از بهره مند میشه. بر بنی اقتصادی کدام فایده نداره.
بله بله، تاثیری اوریدون که البته دیگه منظور شاید دا و وطن دو سیب چه وی ترتو چه با ریل نوی شسرکون نوی که بندرونم را تا دیر جور شی شاید دیر شی استفاده و نکلی شد.
تاروان صاحب داخل شي روړي چان خوري افغانستان کړه خارج راځینو هغه نقشینه چې درغه ریل جوړ ځي فوق سړک جوړ ځي خلک دی ومره د خوځ
لاس نه. سوال آقای سرش کم هدف شي بود که اگر ممکن از بندر چابهار سبب شوه که همي زیربنا هم در افغانستان اندک سرعت سرعت بگیره ساختنش، به خاطر از اینکه بندر چابهار راه افغانستان را به دیگر مناطق هم باز میکنه و سبب خواهد شد که در افغانستان تلاش بیشتر شوه که از این بندر بهتر استفاده شوه. بفرمایید سوال خودمان.
سوال دا جاغا صاحب خدام سوال دی چې ما جاغا اوري.
بله بله اورو، مهرباني.
زما دا جاغا صاحب سوال دی چې دول زتلله مال تزابل زاهدان څخه یا چابهار پورې. زما سوال دا دی چې جاغا صاحب دغه اول کلو کې چې دغه د هند افغانستان او درون سوي چې هند به د چابهار څخه لیدا سړک، البته هغه سړک چې دی ډیر کمبر دی چې خاص ایران شهر د زاهدان به زابل تر ځای دی لري هم دی، او هند دولت وعده کړی چې بل سړک به جوړي چابهار څخه مستقیم زابل تر ځای او ترڅنګ به د ریل پټلۍ هم جوړیږي. نو زه چې تر کم ځای معلومات لرم چې زه هم څو وخت مخکې ایران ته تللم، دغه کار نه دی شروع سوی، نه عملی او نه سرویس سوی ده. آیا پدی دا ورچ شغل ولسمشر ال ته شبهار ته زی پدی اړه خبر وسی چې دا لید سړک به جوړی دا به نشدی زابل پوری او ډیر پټلی
مہربانی وعلیکم السلام
وبید الله مشکانی هم قندهار څخه سره با تماس هستم بخشش باشه می خوام یک سوال بکنم به کوتا وقت کم است سوال ما این است که ما با پاکستان در میتونی سالها امیر رای با پاکستان یک محرف چار بود بالای ما خواهی بی چابهار اگر شوه خب ما با ایران هم مشکلات داریم مشکلات آب داریم بند کمال خان و بند سلما بود آیا یک محرف شار باز دیگر درست ایران نرفته که مشکل سیاسی پیش شوه مثل که مهاجرین اخراج میکرد این بار باز رای چابهار بندش به اندازه یک مشکل دیگه سیاسی چی تضمین وجود داره که واسه مثل پاکستان عمل نکنه در چنین
شرایطی؟ سلام متوسی. دا موضوع مخکې میواردون که ورته اشاره وکړه دې موضوع ته بل واسه به ورشو ملمنو ته.
بله به مهمانو بریم. جناب دکتر غلام حبیب روسرا از طریق تلفن با ما هستن، اینا کارشناس اقتصادی هستن که با ما در این برنامه هستن. از همین شروع میکنیم. از جناب آقای روسرا همین سوال را با شما مطرح میکنیم. جناب آقای دکتر روسرا که چه تضمینی وجود داره که فردا یا پس فردا با فعال شدن چابهار این فشارهایی که حالا از طرف پاکستان و افغانستان احساس میکنه از طرف ایران هم بالایش وارد نشوه؟
سلام به همه. بله این سوال خیلی سوال معقول و خوب است. امکانیت ایدی وجود داره که یک پروبلم به وجود بیاید، اما فراموش باید نشود که یک قرارداد بین افغانستان، ایران و هندوستان به وجود میاید و در اون قرارداد تمامی مشکلات در نظر میگیرم که ایت یک واقعات پیش نبیاید و بر علاوه ایدی برای ترانسپورت بین المللی یک قانون بین المللی هم وجود دارند. اگر فرزن ایران با ما یک مشکلات خلق کرد میتونیم ما شکایت به سازمان بین المللی کنیم و اونجا باز قضاوت میکنن که چرا این کار شده و ایران نخواهد گذاشتن که برای ما مشکلات خلق کنن یا مشکلات ایجاد کنن.
یعنی پر حال پا دست شنو که ریسک شته چنات مثلا که یو شمیری هوادونه دی افغانستان للاری دی برشنا لینونه تیروی یا پایل پلین تیروی هم ده غصی دی افغانستان پلاسکی و وسیله و هربشته او کل چی دموش لاره پا بل هواد تیریشه یوگی هم دستی و وسیله و هربل لری خو احتمال شته چی دی ضرورت پا وقت استفاده تریو کیا و یای هم بونه کی خو پر حال مخی تردی چی پا دی آرام خبری و که پښتون ودی شاغل وطن دوست آیا تاسو په دې اړه معلومات لري چې ایران یا هندوستان غواړي چې د چابهار بندر د پراختیا ترڅنګ د افغانستان تر نیمروز ولایت پورې سړک او یا د اورګاډي پټلۍ هم ډیر کړی او کنه؟
جناب سروان صاحب ستاسو د سوال ته جواب په مقابل کې باید وایم جناب وطن دوست صاحب، سریش صاحب او مشګانی صاحب ته د زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه باید ارزونه وکم چې هر بدیل چې په مملکت کې په وجود راځي، چون موږ په وچه منطقه کې قرار لرو، دا د مملکت د اقتصاد په ګټه ده. زبد دا موضوع په دقیق ډول ورته وایم چې ایران دا سړک جوړوي، موږ سره هم څو ځلې چې موږ ملاقات کړی دی، خپل په چابهار کې چې موږ دا ملاقات کړی دی د چابهار د مسؤلین سره، دوی لومړی قدم دا سړک موضوع موږ ورته ویل دي او دوی موږ ته په قاطی ډول وعده راکړی دی چې دا کار کوو. او همدارنګه د افغانستان ولسمشر چې هم ځي پر دې موضوع باندې، البته په دې تفاهم نامه کې دا سته، د ریل پټری هم سته او دغه د موټر رو سړک هم سته، په دې خاطر دا یو تفاهم نامه جوړیږي چې البته یو دریګونی تفاهم نامه د هندوستان، افغانستان او ایران تر مابین دا تفاهم نامه البته لیکل کیږي او امضا کیږي. چې په دې تفاهم نامه کې البته دولت ټول جوانب باید په نظر کې نیولي کچيري په نظر کې نه نیولي دا فکر کوم چې استفاده باید ټول مسائل باید په نظر کې نیولي.
اما جناب آقا هیڅ چون این تفاهمنامه ها و قراردادها بین افغانستان و پاکستان هم بوده و امضا شده، اما به مراتب و به تکرار از این سرکشی شده و دست افغانستان هم کوتاه بوده، نتونسته کار بکنه.
جناب مرزبان صاحب، ما باید عرض کنیم که افغانستان یک مملکتی است که بدبختانه در یک منطقه خشک موجود است. ما چهار طرف، همسایه های چهار طرف ما، ما را هر وقت زیر لغت انداخته، باید ما زی پشیمان نشویم. ما ای را بر مردم خود باید واضح بگوییم، ولی ما استفاده از هر امکاناتی باید بکنیم، از هر امکاناتی که به دست ما میایه
یعنی
باید بکنیم. ما یک گپ بر شما میگم، یک عرض ما را شما اگر اجازه بتین ما بر دوستا واضح کنیم. بهترین بدیل است، ما امیالی که نام چابهار گرفته میشه بر تاجر افغانی در کراچی تقریبا 50%، 30%، 40% سهولت موجود میایه. هر بدیلی که باوجود میایه بر تاجر افغانی، بر مستحلقین، بر مردم افغانستان یک دستاورد است، یک گپ خوب است. اما ای که در تفاهمنامه، در پروتکل چی امضا میشه، این مربوط دولت است، این مربوط حکومت است، این مربوط مقامات است. باید در اینجا از تاجرای مسلکی، از مردمای مسلکی که عملا بندرها را دیده، عملا تجارت میکنه، عملا مشکلات میفهمند، رئیس جمهور و سایر دوستایی که میرن وزیر تجارت میرن، باید از نظر ازیا و از در جلسات ازیا استفاده شود.
تشکر. پس پیشنهاد نهایی امی است که در وقت امضای تفاهمنامه یا آماده ساختن تفاهمنامه در همین خصوص باید دقت لازم شود و تا جای یا خالیگاه بر از این امانه که افغانستان بعدا فشار ببینه.
بله شغله واحدی ارسه یو مسئله داده چه چابهار ممکن عربی هوادونو تا دی افغانستان پتیره بیا غربی ولایتونه یا جنوب لویدیز ولایتونه تا نشدی وی او دا ولایتونه خصوصا میوه زیاد لری دی، میوه صادرات زیاد لری، چه فکر کوی دی دغو سیمو خلق با لدی بندر زیاد اقتصادی گته ترلاسه کنی او کنه بیام فکر کوی چه کراچی بندر نشده؟
طبیعی خبر ده کله چې یا بندر په منطقه کې جوړیږي دغه شاوخوا سیمه ټول ورسره غنکیږي او د ښه ژوند کولو لپاره په هغه مناطقو کې سهولتونه ایجادیږي او دغه مناطقو ارزش نسبت نور مناطقو ته لوړیږي، ځکه هلته خلک سرمایه گذاری کوي او په یو اطمینان سره ځي خپل اموال هلته د صادراتو د وارداتو دغه کوم پروسه چې ده هلته طی کیږي. یو موضوع، بل موضوع دا دی هغه چې تاسو مخکې یاده کړه د تضمین. دلته یوه خبره زه یادوم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بل داسې هیواد نشته چې د دوی ترمنځ د دوی د ترانزیتو تړونونو د تطبیق مسولیت په دا واخلي. دلته د پاکستان او د افغانستان او د چابهار د قراردادونو ترمنځ یو توپیر داده چې دلته غټ تضمین د هندوستان ده چې شتون لري. تر څومره چې زه خبر یم دغه معلومات چې زه د چابهار په اړه لرم، دغه ماده چې دوی آماده کړي دي په دغه مادو کې د دغه درې هیوادونو منفعتونه یو تر بله مرتبط دي، تقریبا د ارتباط شکل لري. په وروسته کې به دغه ماده ټولې راښکاره شي. دا د په نسبي شکل سره دا داسې دي چې یو د دوی د دې درې هیوادونو منفعتونه یو بل پورې نغښتي دي، یو بل سره اوبدل شوي دي. د افغانستان حکومت ځیرکتیا په همدې کې ده چې په دغو مسایلو کې هندوستان مکمل دخیل ده. د همدې دپاره د هندوستان نوم په دې پروژه کې تر ایران او افغانستان نه ډیر زیات یادیږي. یو وجه دا په دې شکل سره دغه وروسته چې دا قرارداد بیا رسنیو ته راځي ټولی ګوري، نو زه ان شاء الله مطمئن یم چې په دې قرارداد کې به کومه ستونزه چې د پاکستان سره مونږ لرو هغه به په دې کې ډیره کمه وي. کومه موضوع چې ما مخکې د جیوپولیټیکل ریسک موضوع ذکر کړل هغه په اقتصاد کې یو اصل ده. کله چې دغه پولیټیکل ریسک رامنځته کیږي بیا نو طبیعي اصل ده ډیر شیان سره خرابي. دا به هم تاسو کتل په ایران باندې هم بندیزونه ولګیدل، د غوی ډیر اقتصادي بحرانونو سره مخامخ شو چې اوس دا سنکشنونه تر لرسول. دا طبیعي اصل د پټولو هیوادونو کې کمزور هیواد همیش ښکار کیږي، زوراور هیواد یا کتازی کوي، طبیعي اصل ده. ولې بیا هم د افغانستان دپاره د چابهار بندر، یعنی تاسې داسې فکر وکړئ چې یو ډیر غټ بدیل ده، یعنی که دته د افغانستان حکومت څومره توجه شي، دا به د افغانستان د اقتصاد او د تجارت لپاره یو ګټور
نه باشین. جناب وزیر سمین، در کل بحث شما گفتنی شما این هست که بندر چابهار تنها از افغانستان نیز از هند هم است، تا که از این بندر به خاطر فرستادن اموال تجارتی خود به افغانستان از طریق افغانستان با آسیای مرکزی استفاده کند. بنان اگر ایران بالای افغانستان فشار میاد، در اصل هند هم متاثر میشه و هند در اصل تضمین هست که افغانستان بدون مشکلات تا حد از بندر چابهار استفاده بکنه. خب حالا فرصت کوتاهی دیگه به شنونده های عزیز هم میتیم که صحبت بکنن، با ما تماس بگیرن از طریق تلفن. و اما پیش از او چند تا پیامی که از طریق تلفن های افغان بیسیم به شماره 818 شما فرستادین.
عبدالرؤوف له هلمند څخه لیکلی وای د چابهار بندر په جوړېدو به زموږ اتکا پر پاکستان باندې کمه شي، دا د دوی نظر دی. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر د چابهار بندر د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري، ولې چې موږ به د پاکستان له احتیاج خلاص شو. عبدالواسع هلمندوال په ورته پیغام کې لیکلی دی، البته دوهم پیغام دی، وایي چې د دې بندر د جوړېدو له کبله به د پاکستان سره د افغانستان سوداګري اړیکې په بشپړ ډول وشلی شي. فکر نه کوم خیر د دې نظر دی. کائنات سادات له هلمند لیکلی وایي واحد له شاغلې واحد یار صاحب څخه مې پوښتنه داده چې د چابهار بندر به کومه خاصه ګټه ولري. دوی په همدې موضوع باندې ډېرې خبرې وکړې. پر حال بل اوریدونکي چې نوم یې نوري دی له کندهاره لیکلي، وایي له میلمنو نه زما سوال دا دی چې څه تضمین شته چې ایران د پاکستان په شان چلند ونه کړي؟ په دې موضوع هم خبرې وشوې.
هر کافی در این باره بحث کردیم. حالا چشم باره دیگر پیام های شما هستیم، به شماره 818 اسمس بکنین. نصرالله عمرزی از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته که بندر چابهار چقدر به مفاد افغان ها تمام می شود؟ سوالی است که از آغاز برنامه تا به حال بالایش بحث کردیم. عبدالسلام بدخشانی نوشته افتتاح چابهار یک رای خوب تجارتی برای مردم افغانستان است، خدا کنه که کشورهای همسایه خیانت و فریبکاری نکنن. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین، در غیر از او مستقیم از طریق سکایپتان با ما در تماس شوین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی و شماره های تلفن ما هم هست 0799-203-540-0700-822-755. چشم برایتان هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما هستن. سلام علیکم، رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان که بود.
و علیکم السلام، مهربانی کوی صاحب. سلامت کردی وادم.
الله دا خو فکر را خدای دې خیر وکړي چې موږ د پاکستان نه مخفاجی تاسو خلک خاصه څو قسمه خلک دې پاکستان خو دې موږ اولين او اخرين دښمن دې. سلام علیکم.
تشکر. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. مهرباني کوي صاحب. متاسفانه ستاسی آواز نه اوریدل کیږي، وازینو دوباره تلفن وکړئ. بل اوریدونکی لرو. مهرباني سم
بفرمایئ.
سلام علیکم، سلامات سید دقیق سم کورد ودان دقیق سم. مهرباني
کورد ما څو پښتنې دغه خپل څو یو پښتنې دغه پات دغه جنتی مشکلات باندې مثال کوم بلانس تا گورو اس مثال دغه پاکستان ته کتیره د بنده په نو پلان تمامي څو خپل طالب نما ګډا جان لري اند د وسیله به کوم ځان نور څنګه راځي سیاست کوم مثال دی
درست ډېر مننه. البته دا بندر په ایران کې دی او که سړک هم جوړیږي د ایران په خاوره کې به جوړیږي، نو امنیتي
هدف آقای دقیق کی بوده؟ فکر میکنم که پاکستان از آن جایی که از این پروسه متاثر میشه چقدر روی ناامنی ها در داخل افغانستان.
بله دم یو عرخه له شغل روسترات څخه زما پوښتنه ده، مشت تر اوسه پرې پدی خبري وشوي وکړي چې که چرته ایران هم د پاکستان روش اختیار کړي، یعنی کله چې افغانستان سره اړیکې خراب وي او دا بندر به بند کړي. لیکن که ایران ته یو حرب پلاس ورزی یو امتیاز پلاس ورزی په مقابل کې افغانستان ته هم یو امتیاز پلاس ورزی، ځکه چې د دې بندر لاله چې راکړه ورکړه کیږي ایران هم ګټه ترلاسه کوي. که په دې اړخ باندې خبرې وکړو ایران څومره ګټه ترلاسه کوي؟
موږ ټول ته دا معلومه ده چې تنها افغانستان ته د دې لارې نه مال نه راځي، دا هغه ته ځي، تاجکستان ته ځي، ازبکستان ته ځي، ترکمنستان ته ځي، څو مملکتو ته راځي، او بیا د افغانستان مال هند او د جاوا ته ځي، د هغې نه اروپا او نورو مملکتو ته ځي، او د دې نه خپله ایران هم ګټه اخلي. او تاسې خپله و تا څوک چې اوري دا باید پوه شي په دې خبرې باندې چې وخت چې دوه جهته دی او چې نه ګټه اخلي ایس دې ته یو علت نه پیدا کېږي چې هغوی دا ګټه قطع کړي، یا دغه روابط قطع کړي، دغه تجارت قطع کړي. د دې له خاطره هېڅ فکر نه کومه چې ایران به دا کار وکړي. ولې د چې لپاره جوړ کړی ده چې بیا دا کار د دې سیمې کې چې د افغانستان لاره بنده کړي یا د افغانستان صادرات نور کېږي، که هموغه نه موږ هم ګټه نقص کوو، یو اندازه هغوی هم نقص کوي. د دې له خاطر زه فکر نه کوم چې ایران به د افغانستان صادرات بند کړي.
تشکر جناب دکتر غلام حزیب رسترا، کارشناس اقتصادی، که نظرتان در رابطه با این موضوع شنیدیم. یعنی در کل تقریبا همه مهمان ها به این نظر رسیدند که خب چون تنها منافع افغانستان در قسمت چابهار مطرح نیست، دیگر کشورها هم در این مسئله دخیل هستند، احتمال از اینکه فشارها بالای افغانستان از طریق ایران گاه گاه با استفاده از چابهار وارد شوه خیلی کم هست.
یو بل موضوع هم داره چه وسخو افغانستان د سوداګری په نړیواله مؤسسه یا سازمان کې غړیتوب لري. د مش په تیرو خبرونو کې چې کله په د ترانزیت په ارتباط درلود، د سوداګری او صنایعو د وزارت چارواکو د تړون کې د افغانستان ګډون ته خوښي ښکاروله، ویل چې د دې تړون له برکته یا په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په علت به ګاونډي هیوادونه نشي کولای چې ځای بې ځایه په افغانستان فشار راوړي. آیا دا تړون یا دا په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب هم فکر نه کوي چې د ایران په برخه کې هم صدق کوي که ایران غړیتوب لري د سازمان او کنه لري؟ اجازه صاحب ستاسو نظر سره.
بله سروان صاحب، زه به در زونه وکم چې د دبليو ټي او د افغانستان خوشبختانه د دبليو ټي او د سازمان غړیتوب اصل کړی دی چې پاغه کې هر هغه مملکت چې زموږ د سوداګری ټوکو په مقابل کې کوم بد چلند وکړي، کیدای شي چې البته موږ خپل عرایس د سوداګری وزارت ته لارې و نړیوال سازمان ته وړاندې کو. کچیری ایران هیڅ کلن زه فکر نکوم چې ایران که د دې غړی یې که نه یې، ایران د پاره دا موضوع ډیر ګټه ده سروان صاحب. هر مملکت خپل ملی منافع ته ګوري. زه فکر کوم چې ایران د چابهار د بندر په فعال کېدو کې ډیر خوشحاله دی او دوی ډیر استقبال کوي د دې څخه، په دې خاطر چې د دوی تجارت وسیع کیږي، د دوی صادرات وسیع کیږي، د دوی په صنعت کې هلته بندر کې خلکو ته مځکې ورکوي چې حتی فابریکې ایجاد کړي. دا موس زستا سره خبرې کوم، وری تقریبا زموږ 40 نفر افغانان وری فابریکی لري، وری پروسس کوي، د وریجو پروسس ته، د میوجاتو پروسس ته، د یخی سړی خونی وریسته، چې دا خپل چیز موږ مال چیزی الته تاسو فکر وکي، د دوی موټر په کار لویږي، د دوی خلک په کار لویږي، د دوی بندروالی چیز موږ غیر راځي، دوی بندروالی عقلی، د دوی تیل په کار لویږي، موږ موټران کور دی وری ورزی، د دوی د نفط او د تیل څخه استفاده کیږي. د ایران د پاره په دا چابهار بندر ډیر ستر ګټي په وجود راوړي. په دې خاطر ایران نه غواړي چې دا کار د تاجر په مقابل کې وي، که حتی افغاني تاجران ته دوی څه امتیازونه لا منلي دي چې موږ دغه په دې لارې کې امتیاز درکوو، په دې لارې کې امتیاز د دې لپاره چې تاجر تشویق شي هلته
ولاړ شي، تاجر هلته کاروبار وکړي. ایران یې ورکوي دا په زیاده دي چې افغان سوداګر یا پنګول په افغانستان کې پنګونه وکړي او دلته فابریکې جوړ کړي، په ایران کې به جوړوي او توان چې افغانستان ته بیا دومره زیاته ګټه نه رسیږي. موږ خو تر هر څه زیات کار ته ضرورت لرو چې خلکو ته کار زمينه مساعده شي، او که فابریکې اخواته جوړ شي بیا خو به افغان کارګر کار نه کوي.
جناب ساروان صاحب، الته موج اوس په د کراچي بندر کې مزمو ټول تاجران ز کراچي بندر ته بيخي ډیر زیات تللې مهار ورسته ماسلرم د غمنن مشکلات د کراچي ما تر غلې دي. دا نو څه سره ز خبرې کوم د تجارانو مشکلات راغلي دي، دوی نه غواړي په دې خاطر دلته یو خونو مسابقه ده، بل پاکستان هم غواړي چې د دوی تجارت سکوت ونه کی، د دوی تاجر دلته دلته ډیر راسي کشتي دلته ډیر لنګر ونی سي. ته بارے چې پر هر کانټینر یو لک ولا زره کالداري صرف مړ بندروالی ورکو په کراچي بندر کې او په ایران کې $100 از مړ څخاخلی. د دې تاسو د تفاوت وګوري، د $0 او د $100 تفاوت بيخي ډیر دی. هر هغه وخت چې دوی بیا دا کوي بدلی الته بلمستا پاکستان هم ډیر عجل تاسو وګوري چې بل بندر فعال کې د دې بندر په مقابل کې پاکستان هم دا خبرې کوي. اما از مړ د پاره فیلن فیلان چې موږ تاسو خبرې کوو، دا بندر زموږ د تجارانو په ګټه ده، زموږ د خلکو په ګټه ده. کچیر پاک ایران ستونزې ایجاد کړه په مقابل کې بل بدیل هم ډیر ژر سته. زه په دې خبر یم، په دې پوهیږم، زه تاجر یم. هغه نقطه ما لیدلې دی چې پاکستان د افغانستان سره د هلمند په ساحه کې ډیر نږدې بندر لري او دوی و دغه چابهار په مقابل کې هغه ډیر ژر غواړي چې فعال کړي او په هغه کې ډیر سرمایه گذاری هم ممکن وي چې کچیر دا کار ایران وکي. اما ایران د بیری دا کار نه کوي. کچیر وکي دا د ایران په نقص کې دی، د ایران په صادراتو په نقص کې دی. او زموږ د پاره اتا په د نیمروز په ولایت کې په مارچ کې دا اوس یو سمیټو مشترکه فابریکه موږ ایران سره جوړ کړی دی چې په هغه کې ډیر خلک کار کوي چې سمیټ تولیدیږي. په دې پلان باندې ډیر کار ست چلته. یو غټ شهرک صنعتي والی سر د نیمروز چې ما سره ملاقات درلود په نیمروز کې د تاجرانو په شمول، ول موږ غواړو چې دلته یو صنعتي پارک جوړ کو. کچیر دا جوړ شي برق عمل تل ډیر نږدې دی، دا د خلکو ته اشتغال پیدا کیږي او کار پیدا کیږي.
سلامت اوسه سلامت اوسه کور ودن شغله واحد یار دا چې هند غواړي د چابهار بندر لاري، البته د افغانستان له طریقې له منځنۍ اسیا سره راکړه ورکړه وکړي، دا څومره عملی ده؟ افغانستان خو نه ریل لري، نه هغه سړکونه لري، مثلا هغه سړکونه چې ایران یې لري، او ایران په خپله هم د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو مثلا ترکمنستان سره پول لري، او ترکمنستان هم بیا د ریل په وسیله له نورو هیوادونو د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو لکه ازبکستان او نورو سره وصل دی. نو ولې باید دوی د افغانستان له طریقې راکړه ورکړه وکړي، ولې د ایران له طریقې ونه کړي؟
یو شای چې مهم ده د هندوستان لپاره، هغه د آسیا میانه کور کول دي چې هغه وادونه کې دوی غواړي چې خپل مواد صادر کړي، کوم چې شغوی ډیر لاسرسی نه لري. د ایران لاره د افغانستان تر لارې فرق کوي. دغه یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان تجارتي قانون د صادراتو د وارداتو په برخه کې ډیر سخت نه ده نسبت ایران ته. بل دوی غواړي چې کوم مسله چې دوی همیش ذکر کوي، هغه د هیوادونو ښې اړیکې ښه روابط دي. هغوی په دې پوهیږي چې د مونږ روابط د افغانستان سره د ډیر پخوانه ښه، او که مونږ په دې اړخ کې سرمایه ګذاري وکړو ده به مونږ ته یو اوږدمهاله سرمایه ګذاري په ده به وارزي چې د افغانستان په لاره، د افغانستان په قلمرو کې مونږ هلته سرمایه ګذاري ولرو. د سړکونو، د پټلۍ، دوی دا خبره کړې ده چې د سرکونو په برخه کې به د سرک په جوړونه کې دوی کار کوي. حتی د نیمروز او د هلمند په دې ولایتونو کې د پاخه سړکونو د جوړول لپاره تعهد کړی ده. نو کېدای شي پر روانو مغه کې دا هم رسنیو ته راسي چې دوی په دې برخه کې نور زیاتې همکاریانو ژمنه کړې. چابهار دا یو فصل نه ده چې بند شي، او دا یو پروسه چې اوس شروع شو تاسو به وګورئ ان شاء الله چې پر روان بحثونه کې به په دې باره کې مغو بیا به په دې کې نور وضاحت هم ورکو چې دلته اوس نورې لارې خلاصیږي د تجارت دپاره د افغان تجارانو دپاره. بل دلته په آسیا کې د هندوستان سره د چین سره په سیالۍ کې ده. تاسو څو ورځې مخکې وکتل چې د 40 میلیونه په ارزښت باندې د پاکستان سره چین یو تجارتي تفاهمنامه امضا کړله. هغوی چین غواړي چې د دغه آسیا میانه بازار هندوستان ترونه نیسي. اوس په دغه کې هندوستان هم د چین سره په سیالۍ کې لګیا ده. چین د جنوري د میاشتې نه تر په دې خوا کوم عمر چې راوځي پی پی آی او سی پی آی او دا انامپلایمنت ریټ او انفلیشن ریټ دغه تورم اقتصادي دغه تقریبا د عمر ډیر منفی راوځي. چین په ښه حالت کې نه ده اوس. نو هندوستان هم له دې موقع نه په استفادې سره غواړي چې د دغه هیوادونو بازارونه خپل کی د هندوستان دپاره. لکه څنګه چې مونږ د تجارت په برخه کې د پاکستان نه زوریږو تر مونږ نه په سلهاو مراتب زیات هندوستان له دې ناحیې نه زوریږي چې دا د په حقیقت کې د چابهار بندر د هندوستان دپاره یو د آرامۍ سا ده. دوی تر ټولو ډیر زیات دیته لیوالتیا لري چې دلته سرمایه‌گذاری وکړي. حتی دغه اوس دا کومه پروسه چې روانه ده په دغه کې تر ټولو ډیر زیات رول د هندوستان ده. تر ټولو زیات تاوان هم دوی پرې کوي ګرچې ګټه ټولو هیوادونو ته رسیږي. بل یو شی چې دوستان اکثره وخت وایي زه به دا یو موضوع به زه روښانه کړم کله چې دا دوستان وایي چې پاکستان مونږ سره هغه کوي کچیرې د مونږ خلک دا یو ځواني وکړي چې دا د پاکستاني اموال نه استفاده ونه کړي خیر ده که د یو نیکلي کاسې په جایم د استالف کودوړې نه استفاده وکړه نو څه خو خپل تولید به موي. دا هغه موارد دي چې که غواړئ پاکستان ته ماته ورکوي که غواړئ پاکستان تاسو مقابل کې ونه درېږي د اقتصادي بود نظره د ما مشوره ټولو هیوادوالو ته ده چې د پاکستاني توکو نه د استفاده نه کوي افغاني توکو نه د استفاده وکړي. پاکستاني جوس دي نه خوري افغاني جوس دي وخوري. دا هغه شیان دي چې کوی چې افغانستان د خود کفایه او د مستقل کېدو طرف ته سوق
کړي. تشکر زنده باشین. اما تشکر جناب عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی. حالا استایستا برمیگردیم به اون نکته ای که جناب هاشم سرش در تماس از طریق اسکایپ از لندن مطرح کردن، اونی که بندر چابهار چقدر روی زیربناهای افغانستان تاثیر خواهد گذاشت. جناب واحدیار میگن که تعهدات شده که سرک ها ساخته شوه و همچنان زیربناهای دیگر. جناب دکتر سیف غلام حبیب رسترا، این سوال را میخوایم از شما مطرح بکنم که فضا در افغانستان چگونه هست؟ این همه سرمایه گذاری که در چابهار میشه و آینده که از چابهار پیش بینی میشه روی زیربناهای اقتصادی افغانستان تأثیر گذار خواهد بود؟
بله، زیربناهای افغانستان خیلی تأثیر خواهد داشت. ما به خاطر اینی که ترانسپورت ما سرعت پیدا کنه و زود ترانسپورت کرده بتوانیم، ضرورت به خط ریل داریم، سرک ها داریم و جهت دیگه، چون برای تاجرهای افغانستان یک بازار پیدا میشن، اینا در اینجا فابریکا ها رو میسازن. چون در افغانستان معاش خیلی سطحش پایین است، میتونیم ما خیلی فابریک و ایچیدا در افغانستان بسازیم و از اینجا صادرات خود بالا کنیم. و از جهت دیگه شما میفهمیم که رشته ترانسپورت ما یا سکتور ترانسپورت ما اقلاده انکشاف خواهد کرد. تا بال وزید ترانسپورت ما اینقدر خوب نیست. ما از جهت آبی ترانسپورت نداریم، هوایی ما نصفرسن 4 شرکت بردن که یک ازو پیاره دارن و هم از نگاه سرک پروبلم داریم و اینی زیربنا آرم ما باید درش کار کنیم که ما با آنها بیتر وصل شویم و قیمت ترانسپورتی ما پایین دهد. مفهوم چیز هر واردات که این جمعه قیمت ها پایین میره و هر صادراتی که از اینجا میرن قیمت هاش پایین میره و این خودش تاثیرات فوق العاده در زیربنای افغانستان میبینه که باید این زیربنای در افغانستان ساخته شد و این خیلی به مفاد وطن ما و شما خواهد بود.
سلامت وسه به همیوش میر پیغمون الولو کائنات سادات لهلمند لیکلی دی
د واحد یار صاحب څخه می پښتنه دا ده چې د چابهار بندر به کومه خاصه ګټه ولري. په دې موضوع خبري وشوي. خالد لیکلی دی وای د چابهار بندر په اړه هیڅ ډول خوشبین نه یم. دا یې نه لیکلی چې ولې. عبدالقادر له کندهار لیکلی وای د واحد یار صاحب څخه پښتنه کوم چې چابهار بندر به څه وخت استفاده ته تیار شي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای د چابهار بندر جوړېدل د افغانستان لپاره په ګټه دي. دغه بندر دي ژر ورغول شي عمر خره. حیدرزی له هلمند لیکلی په څومره وخت کې به د دغه بندر کار بشپړ شي. نثار احمد علی کوسی لیکلی وای د هلمند لیکلی وای د چابهار بندر للارې د افغانستان په عاید کې زیاتوالی راځي. او له خوست څخه یو اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی وای دغه بندر ډیره ګټه کوم هیواد ته رسیږي. دا هم یو سوال دی. زموږ میلمنه وویل چې درو سرو هیوادونو ته خو ډیره ګټه کوم یوه ته رسیږي. واحد یار صاحب دا پوښتنې ځینې له تاسو څخه وې. که څه هم موږ د خپرونې په پیل کې ویل چې د هند یوه وزیر له قوله د بیړۍ چلونو د وزیر له قوله مو وویل چې تیره میاشتې ویلي وو چې دا بندر به د راتلونکي کال یعنې 2018 کال په دسمبر کې بشپړ شي. ستاسو معلومات هم داسې دي او بل دا چې ګټه یې کومې واته زیاته رسیږي.
د هند هیواد په دې اړه دغه یو امر ما سره و چې د روان کال کې به دا تکمیل شي. فکر نه کوم دوی یو شی چې خوشبینه دي د چابهار دپاره. د دې دپاره دوی تاریخونه هم ډېر لنډ دي. اګر چې د چابهار تطبیق د ما په فکر باندې تقریبا 15-18 کلونو ته اړتیا لري. کوم چې حکومت هم په دې اړه خپل تخمینونه لري وخت زیات اړتیا لري. دومره زر به ونشي چې په پوره یا 100% شکل باندې واته کال نورم نیسي چې دا په پوره شکل هغه ګټه اخیستنې ته آماده شي. ولې ابتدایي کارونه به چې زه معلومات لرم ابتدایي کارونه به ډیر زر تکمیل شي چې هغه د لارې آماده کول دي. تا یک نیم سال دیگه کارای ابتداییش انشالله تکمیل میشه. ابتدایی تکمیل میشه مونتا این رقم که 100% دا اونجا تجارت صورت بگیره و تریدینگ شوه او تقریبا 5-6 سال ضرورت داره که اینا 100% قسم که آل رای ترخم و قندار و اینا هسته به این شکل آماده شد و برای وقت ضرورت داره که چی شد تکمیل شد.
تشکر. اما برحال یک آینده در سرمایه گذاری خیلی ها کسای سود میکنن که آینده دورتر را میبینن نسبت به دیگرها. برحال بسیار تشکر از مهمانای عزیز که شرکت کردن در این بحث. جناب رحم الدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاقهای تجارت صنایع و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان، عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی و دکتر غلام حبیب رسترا کارشناس اقتصادی که از طریق تلفن با ما بودن. از مهمانای از شنونده های عزیز هم تشکر که در این برنامه با ما سهم گرفتین.
د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ چپه 12 پښنی وی دوام کوي. په همدې چپه د ماشام لو وبجو روسه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
در افق خاطرت پیداست هنوز، جلوت در افق خاطرت پیداست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، جلوت در افق خاطره پیداست هنوز، جلوت در افق خاطره پیداست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز.
گر نئی مایل پرواز دلا مرگت با صد کرون فاصله بین تو و دریاست هنوز صد کرون فاصله بین تو و دریاست هنوز یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز